په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنری ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونو تبصرې لرو. خو لومړی د ملیحا میرزادانه د دې خبرونه
السلام علیکم تر ټولو اول په مکرده خبرونو سرټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم تور پوری کړی چې وسلوال افغان خوره د پاکستان خلاف کاروي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ترګری پیښو مخنیوي لپاره په صوبه کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي دي او رپورټونه وایي عراقي ځواکونه د موصل ښار غربي برخې ته داخل شوي دي. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړی چې د افغانستان خوره د هیواد پر ضد کارول کیږي. نوموړي تیر ماښام په انکارا کې له ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم سره تر لیدنو وروسته خبریالانو ته وویل افغان حکومت ته ګیله کړې ده چې هلته میش وسوال په پاکستان کې بریدونه پلانوي. نواز شریف وویل هیله من دی چې افغان حکومت به د وسوالو د ورتګ مخنیوی وکړي. کابل په بیا بیا ویلي چې د هیچا خلاف خپله خوره استعمالولو ته نه پرېږدي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پنجاب کې د ترګری مخنیوي په پلمه د پښتنو د زورونې خندنه کړې. دوی تیر مازیګر پېښور کې خبریالانو ته وویل په ټول هیواد کې د وسلوالو ضد د عملیات کول ښه کار دی خو پښتانه باید ونه زورول شي. عمران خان ویل په پنجاب کې پخوا عملیات کول پکار وو. تر خبري غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مشال ریډیو ته وویل ژر به د پنجاب له حکومت سره د پښتو نو د زبرولو مخنیوي په باب خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په ملک کې د نامنیو پیښو ته په کتوې په صوبه کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي سلاکار مشتاق غنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د پوس پولیسو اف سي او ترګری خلاف محکمې عملیات روان دي. موړي وویل
پټول صوبه کې هر ځای کې لټونی او د نیولو عملیات روان دي. د استخباراتو او معلوماتو ترلاسه کولو نظام هم موږ مضبوط کړی دی. حساس ځایونو کې د ګاډو او د خلکو یو شان چیکینګ روان دی.
مشتاق غنی ویل د ترګری ضد کمی تګلاره باندې له شروع راهیسې کار روان دی او په سلګونه مشکوک کسان نیول شوي دي. د پېښور پولیسو او چارواکي ایس ایس پی آپریشن سجاد خان مشال ویډیو ته ویل چې د قبایلي او نیم قبایلي سیمو سره تړلې لارو باندې هم چیک پوسټونه جوړ کړل شوي دي. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو غړو مشاورتي غونډه چې نن د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ ټاکل شوې وه تر راتلونکي هفتې پورې ځنډول شوې ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د بندې کمرې غونډې وروسته ایاز صادق خبریالانو ته وویل چې ټول ګوندونه د پوځي عدالتونو په بیا بحالولو متفق شوي دي خو پیپلز ګوند ځینې تحفظات لري. پاکستان پیپلز ګوند دریز لري چې د پوځي عدالتونو موده غځولو لپاره د اول ټول ګوندیزه غونډه راوبلل شي او دای پستې فیصله وشي. د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر عملي وروسته د پاکستان پارلمان د آئینی ترمیم له مخې د دوه کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه. د دغو عدالتونو موده روان کال د جنوري پر 8 نیټه سر ته ورسېدله. د عراق پوځي کمانډران ویلي د موصل ښار له اسلامي دولت وسلوالو نه د واپس نیولو لپاره د څلور میاشتو راهیسې شروع شوو عملیاتو وروستي پړاو کې ځواکونه د ښار غربي برخې ته داخل شوي دي. د ترګری د مخنیوي څانګې او چارواکي لیوټننټ جنرال سمی العریزي نن وویل چې عراقي ځواکونه د موصل المامون سیمې ته ورننوتي دي. پرون حکومتي ځواکونو ویلي وو چې د موصل هوایي میدان او غزلاني پوځي مرکز تر څنګ یې د تل العریان نومې کلی واپس ونیول. حکومت په جنوري میاشت کې د موصل مشرقي برخې د آزادولو اعلان کړی و. خار په 2014 کال کې اسلامي دولت وسلوالو قبضه کړو. د شام د بشري حقوقو د سر لندن میشته اداره وایي یو ځانمرګي برید کوونکی لال باب خرګوټي سره نږدې په یو کلی حمله کې لږ تر لږه سلوه کسان وژلې دي. ځایي اوسیدونکو او ادارې وویل چې د جمعې په ورځ یو ځانمرګي بریدګر په سوسیان نومې کلي کې په یو موټر کې ځانوال وځو چې پکې د ترکی ملاتړ لرونکي ملیشیا 500 سرتېرو په ګډون 15 ولسي وګړي وژل شول. تېره ورځ دغو ملیشیا ځواکونه اعلان کړو چې له اسلامي دولت وسلوالو نه الباب خارګوټې واپس نیولې دي. د اسلامي دولت وسلوالو تر کنټرول لاندې دغه ښار د واپس نیولو لپاره د تېر کال په دسمبر کې عملیات شروع شوي وو. رپورټونه وایي د یمن په یو پوځي مرکز انمرګي برید کې یو شمېر سرتېري وژل شوي دي. د فروری په 24 په ولایتي سرخر زنګبار کې په دغه برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او 13 نور ژوبل دي. دا حمله هغه وخت وشوه کله چې یو ځانمرګي بریدګر د پوځي مرکز په وره کې ځانوال وځو. د دې ترڅنګ په دغه ځای کې د ډزو د تبادلې رپورټونه هم راغلي دي. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي. پرون له رویټرز خبري ایجنسۍ سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ ویل دا باوري کول غواړي چې هیواد یې د اټمي صلاحیت لرونکو هیوادونو په سر کې وي. هغه ویل د امریکا اټمي وسلو صلاحیت کم شوی دی. ټرمپ ویل د نیو سټارټ په نوم د امریکا او روس ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو محدودولو تړون یو اړخیزو دا غو توافق له مخې باید دواړه هیوادونه د راتلونکي کال تر فروری پورې د ستراتیژیکو اټمي وسلو زیرمې محدود کړي چې د لسو کلونو په دورانیه کې سطح له یو بل سره مساوي شي. نوموړي په دغه موافقې تنقید وکړ او ویل چې امریکا به ښه معاهده کول پیل کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر ویټالي چرکن د جنازې اخیری مراسم په ماسکو کې روان دي. د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف نن د مراسمو پر مهال ویل چې چرکن د ولس سفارتکار او یو غیر عادي ډیپلوماټ وو. لاروف ویل چې ویټالي یو لوړپوړی مسلکي او ملي سفارتکار وو. په دغه موقع لاروف د روس ولسمشر لخوا د بادریا مډل هم د چرکن کورنۍ ته وسپارلو. چرکن د فروری په شلمه په نیویارک ښار کې د 15 کلیزې نه یوه ورځ مخکې مړ شو. او د برتانیې د جرمونو مخنیوي ملي ادارې پرون ویل په پاکستاني او کرکټ میچونو کې د ممکنه درغلو په اړه د پلټنو په ترڅ کې دریم پاکستاني سړی هم نیول شوی دی. ادارې ویل یو برتانوي سړی چې خواوشا دیش کلن دی په شفیل سیمه کې په کرکټ میچونو کې د جوارې په تور د پلټنو لپاره ونیول شو. ادارې ویل تر نورو پلټنو د هغه ضمانت شوی دی. دغه ادارې د روانې میاشتې په 14مه د پاکستان کرکټ بورډ او کرکټ نړیوال کونسل سره د ګډو پلټنو په لړ کې دوه نور کسان گرفتار کړي وو. د پاکستان کرکټ بورډ درې لوبغاړي هم معطل کړي دي. دا ترتی مال د مشال ریډیو خبرونه اوسه کرن صبح او د موسم حال لرفت انجم ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 خرڅل کیږي او په 1.45 خرڅيږي. یو پاوند په 1.45 او په 1.45 یو یورو په 1.42 او په 1.45. یو ریال په 1.45 خرڅل کیږي او په 1.45 خرڅيږي. یو درهم په 1.45 او په 1.10. یو افغانۍ په 1.55 او په 1.75. یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 3 غنټو کې په کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور او بنو کې به په ځینو ځینو ځایونو کې وریځ وي. په پیښور کې به زیات زیات درجه ہے 40°C او کم نه کم 5 وي. په بنو کې به زیات زیات 40° او کم نه کم 8 او په کوټه کې به زیات زیات درجه ہے 14°C او کم نه کم 6 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم مورید شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پنجاب کې د پښتنو زورول غندل دي.
زوبچی من سره پنجاب ایڈمنسٹریشن سره ایز سنس سره خبرې کوم. موږ د پنجاب خلک زموږ شوبې کې مو خوایل ریسپیکټ کو. ان شاء الله دا قدم مو وخلو.
په تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولا نن په 8 ورځ هم تړلې پرته ده.
ټول شپه وسیخ ناشتي او هر ورځ د لارې بندګي و ورځ نه درنه.
خپل لارو کې کله سیټ لاندې وروره پراتی کله فرش کې پراتی کله مر کې وروره کله سوري کې نه خو دتلې شو نه دی خو.
چارواکي وايي په خبر سر نږدې کلیوالو سیمو کې امنیتی نظام نور هم پیاوړی کړی دی. هم راپور نو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زموږ ګډونبه موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې د هیواد پر ضد کارول کیږي. تیر مخام په انقره کې له خپل ترکی سیال بنیالی یلدرم سره تر لیدو وروسته شریف خبریالانو ته وویل د رد الفساد په نوم تازه عملیات پیل کړي دي. د تاثر رد کړ چې ګنی د عملیاتو پیلولو پریکړه فوس کړې ده. کابل په بیا بیا ویلي دي چې خپل خوره د وسلوالو کارولو ته نه پریږدي. بارکوال میاخیل په دغاړه نور معلومات راکړي.
د پنځشنبه په ماښام له صدر اعظم بن علي یلدرم سره تر لیدو وروسته نواز شریف په انقره کې له رسنیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر وروستیو پیښو اندېښنه څرګنده کړه. خو وايي حکومت به هیڅکله له ترهګرو ونه ډار سي او تر هغه وخته به د ترهګرۍ په ضد مبارزې ته دوام ورکړي چې تر څو یې وروستی ترهګر نه وي وژلی. نواز شریف وايي ترهګر که کورنۍ دی که بهرني د پاکستان اقتصادي پرمختګ نه سي لیدای ځکه یې هیواد نه آرامه کول غواړي.
2013 میں جب ہم نے اقتدار اختیاری حکومت
په 2013 میلادي کال کې چې موږ حکومت ترلاسه کړ پریکړه مو وکړه چې له ترهګرو سره به جنګیږو. موږ په بریالیتوب ورسره وجنګېدو او ډېرې ښې نتیجې مو ترلاسه کړې. خدای یوه نوې څپه ده. زه فکر کوم هغه خلک چې ملا یې ماته سوې ده تش خپل جوهر ښکاره کوي، خو زه ډاډمن یم چې ډېر ژر به دا څپه هم له منځه یوسو. د پاکستان پوځ د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره به یو ځل بیا په ټول پاکستان کې د رد الفساد په نامه عملیات کوي. تر اوسه داسې نه ښکاري چې د دغو عملیاتو پریکړه دې د پارلمان په خوښه سوې وي، خو صدر اعظم نواز شریف د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دغو عملیاتو په اړه پریکړه څو ورځې مخکې لا سوې وه. دا پریکړه مو زما په دفتر کې کړې ده، څو ورځې مخکې مو کړې ده. موږ ویل په ټول هیواد کې چې هر ځای ترهګر دي د هغوی په ضد باید عملیات وسي او له منځه یوړل سي. په پنجاب کې د رینجر ځواک د رابللو پریکړه هم زما په دفتر کې وسوه چې بیا وروسته د پنجاب حکومت هغه تایید کړه. صدر اعظم نواز شریف وویل چې هیواد د هند په شمول له هر څنګلوري سره ښه اړیکې غواړي. د یو ځل بیا په ټینګار وویل چې په افغانستان کې بشپړه سوله د دې ټولې سیمې لپاره مهمه ده، خو وایي په پاکستان کې سوله بیا د افغانستان لپاره مهمه ده. د پاکستان د پوځ تر لوی درستیز وروسته صدر اعظم نواز شریف هم تور پورې کړ چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول کیږي. موږ غواړو چې په افغانستان کې قراری وي. موږ غواړو د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد ونه کارول سي. موږ غواړو په افغانستان کې چې کومې ترهګرې ډلې یا ترهګر دي هغوی له هغې خاورې په استفادې پر پاکستان برید ونه کړي، خو له بده مرغه داسې کیږي. او موږ په دې اړه افغان حکومت ته شکایت کړی. زه ډاډمن یم چې هغوی به یې ضرور محاسبه وکړي او مخه به یې ونیسي. ټاکل شوی ده چې یوه اونۍ وروسته د مارچ په لومړۍ نیټه د اقتصادي همکاریو د سازمان 13مه غونډه په اسلام آباد کې وسي. صدر اعظم نواز شریف وویل ترهګر او د هغوی تر شا پټ لاسونه غواړي چې پاکستان د دغسې مهمو غونډو کوربه ونه اوسي، خو وایي دا غونډه به پر خپل وخت کیږي او ډاډ یې څرګند کړ چې ټول غړي هیوادونه به یې پکې ګډون کوي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
تړون
پپاوکم پینزو بجو
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پنجاب کې د نامنیو خپرولو په پلمه د پښتنو د زورنې او نیولو غندنه کړې ده. د مشرانو تیر مازدیګر د پیښور په خبر اعلانو مرکز کې د وینا په وخت په ټول هیواد کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو هرکلی کړی دی. عمران خان ویلي دي پاکستان د هیڅ وسلواله ډله فعالیت ته پرې نږدي. په دغه اړه له پیښوره خالد خان نور معلومات راکړي.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پنجاب کې دا ترهګرو په ضد د عملیاتو ستاینه وکړه، خو د پنجاب حکومت لاړه دا بیګنا پښتنو زورول او نیول یې په سختو ټکو کې غندنه هم وکړه. دا تحریک انصاف مشر زیاته کړه پکار ده چې د پښتونخوا وزیر اعلی د پنجاب حکومت سره دغه خبره اوچته کړي چې ولې پښتانه بغیر د څه جرم زورول کیږي. عمران خان وویل د ترهګرې د مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان باندې ټول سیاسي ګوندونه رضا شوي، خو دا بد مرغه موجوده حکومت دغه پالیسي باندې پوره پوره عمل اونه کړو.
پنجاب
کې عملیات پکار او هغه اونه کړه او دا هغه مونږ ته ډیر نقصان وشو، ځکه چې تاسو یو ځای اپریشن کوي او بل ځای نه کوي نو خامخا به ترهګر محفوظ زیتا زی. او زما په خیال فاټا په حق لا هم مونږ سترګې پټې کړې دي. دا کوم اصلاحات چې نن خبره کیږي پکار دا چې د ضرب عضب اپریشن روستو دغه اصلاحات عملی شوی وو. عمران خان وویل باید چې قبایلی سیمې زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او کچره فاټا په کامی بهر کې شامل نه کړي شوه نو دغه سیمې یو ځل بیا د ترهګرو پټ ځایونه جوړی دي شي. هر قسم ملیشا وسلوال ډله یا سرخ اگر تنظیم تا پاکستان دننه د خپل کار روی اجازت نو ورکول پکار. دا چې مونږ تیر وختونو کې کومو پالیسی وا دا اوس بدلول پکار دی، او دغه د وسلې ساتلو یا استعمالولو اختیار صرف ریاست سره دی، او د سرخ اگر پزت پلان پورا پورا عملی کول پکارو. خودوی د زن مصلحتونو سره مخ او دا خبری غونډ رستو دا پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې هغه به ډیر زر د پنجاب حکومت سره په دغه صوبه کې دا بے ګناه پښتنو د زورولو او نیولو خبره اوچتوي.
زه به چې منصر پنجاب ایڈمنسٹریشن سره ایزا سین سره خبرې کوم چې رحمونږ دې ملک نه مې دا غو مده پنجاب خلک سمون صوبې کې مو خو ډیر ریسپیکټ کو، ان شاء الله دا قدم مو وخلو.
دا تحریک انصاف مشر عمران خان دا پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خکولو سره سره دا موجوده حکومت نه وختنه وکړه چې په خارجه پالیسی نظرسانی وکړي او د افغانستان په شمول ټول گاونډي هیوادونو سره اړیکې خیکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویلي چې روان د ترهګرۍ نوې لړۍ وروسته دوی په ټوله خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو سره په تړلو علاقو کې د امنیت ټینګ اقدامات کړي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د پېښور خواوشا کلیوالو سیمو کې امنیتي نظام نور هم پیاوړی کړی دی. تفصیل د شبیر جان په راپور کې اور.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو خصوصي سلاکار مشتاق غنی په دې بابله مشال ریډیو ته وایي په ټوله صوبه کې هر ځای کې لټونی او د نیولو عملیات روان دي. د استخباراتو او معلوماتو ترلاسه کولو نظام هم موږ مضبوط کړی دی. د پولیس نوې څوکۍ جوړ کړی شوی دی. د پولیسو چوټیان منسوخ کړی دي او ځای په ځای په خصوصي توګه حساس ځایونو کې د ګاډو او د خلکو یو شان چیکینګ روان دی. دغه ټولې امنیتي او استخباراتي ادارې یو بل سره د روزانه په بنیاد معلومات شریکوي چې پکې د پوز او سیویلین دواړه ادارې شریکې دي. په نیشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ په ضد قومي تګلارې باندې د عمل درآمد په حق له مشتاق غنی وویل چې په خیبر پښتونخوا کې په د لومبې ورځې نه په خړول عمل درآمد روان دي.
خیبر پښتونخوا مې پهلې دن سے بڑی کامیابی
خیبر پښتونخوا کې د لومبې ورځې نه په خو کامیابی سره په نیشنل اکشن پلان کار روان دي او موږ تر اوسه د 15 درشتو زرو پورې عملیات یا سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کړی دي چې پکې په سونو شکمن کسانو نه علاوه خطرناک ترهګر سره د وسلې او بارودی موادو هم نیول شوي دي. او دا اوس لږ ډیر اخیری ترهګر پاتې دي چې دوی دا بریدونه کوي او تمه ساتو چې موږ به د پوست سره په شریکه دوی ختمو او ورسته کېدو والا نه یو. بلخوا پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو او چارواکي ایس ایس پی آپریشن سجاد مشال لیډو ته وویل چې قبایلي او نیم قبایلي سیمو سره تړلې داخلي او خارجي لارو باندې دوی خصوصي چیک پوسټ هم جوړ کړی دي او چیکینګ یې هم نور سخت کړی دی.
بالکل جی، پېښور لوکیشن هوټل
دا چې دا خیبر پښتونخوا پولیسو په صوبه کې ټول سرکاري او ځانګړي ادارو تعلیمي ادارو او دفترو ته خصوصي هدایت کړی دي چې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي او د هغې نه د بچ کېدو لپاره دی خپل د څارنې او د سکیورټي نظام په ښه ډول وکړي او په دې اړه د امنیتي ادارو سره هم ملاتړ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
نن اته ورځې پوره کېږي چې د تورخم دروازه تړلې پرته ده او د پاکستان او افغانستان ترمنځ خلک تګ راتګ نشي کولی. د تورخم دروازې تړلو له کبله په خیبر دره کې ایثار ولسي وګړي او ډرایوران د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي او دوی په خپلو ګاډو کې د سبزیو او میوو د خرابېدو په هکله اندېښمن دي. دوی غوښتنه کړې ده چې دغه لار دې زر تر زره خلاصه کړل شي. زموږ همکار فرهاد شینواری په دغه اړه نور معلومات راکړي.
نن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه بند ده او په تورخم کې هغه ګڼه ګوڼه نشته لکه پخوا به وه. پاکستانی چارواکي وایي چې په دا وروستو کې د ملک په بیلابیلو برخو کې د ترهګرۍ پر له پسې بریدونو وروستو یې د فبروري په 19 نیټه د تورخم دروازه وتړله چې په دې لاره د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او د نورو ممکنه بریدونو مخنیوی وکړي. د تورخم دروازې بندېدو سره د پیښور او تورخم ترمنځ په خیبر ایجنسۍ کې ولسی وګړي ایثار پاتې دي او ځای په ځای د مالونو ډک ګاډي ودرول شوي دي او ډرایوران یې افغانستان ته د اوښتو لپاره منتظر دي او په خپلو ګاډو کې د خوراکي موادو د خرابېدو په هکله اندېښمن دي. د میوې ډک ګاډي یو ډرایور راز باچا مشال ریډیو ته وایي:
مالټه مرا بار کړي ده، مالټه دومره خطره ده چې خرابېږي، اوس مال والا وایي چې بیرته راوړه، اوس مونږ وایو چې لار کولاو شي کنه، تکلیف دی مونږ ته، ډېر زیات تکلیف دی، بازار یو څو بس پوره تکلیف دی، دلته پوډریان نه شي، مونږ نشي نه وړیو، بس څوکیداریان یې کوته ولاړیو، بس ټوله شپه بس یخ ناست یو، هره ورځ دا لاره بندېږي، یوه ورځ نه ده نو.
او یو بل افغان ډرایور شریف خان وایي چې د پاسپورټ او ویزې باوجود یو طرف ته هم نشي تلای،
داسې بیمار یم چې پاسپورټونه هم جب کړي، چا خوا ته لاړ شو ګرځېدی نه شو، د پولیسو د لاسه خپل لارو کې کله سیټ لاندې وروره پراته یو، کله فرش کې پراته یو، کله مر کې ورو را، کله سوري کې نه خوا تدلی شو نه دی خوا، یو ورځ ډوډۍ پخه کو سلو ورځ هغه شی خورو، نور موږ سره دومره شی نشته چې ځان ته راواخلو راوړو.
اول امامد وایي چې څوک یې پوښتنه نه کوي او ستونزې ورځ تر بلې زیاتی انسانی ہمدردی په بنیاد یواز یو شمیر هاغو افغان کورنیو ته په تورخم دروازه افغانستان ته دا وړې دوی اجازه ورکړې ده چې د چا د کورنۍ غړي په پاکستان کې وفات شوی وو او جنازي هلته افغانستان ته وړي او په غیر قانوني لارو باندې د بغیر سفري اسنادو پاکستان ته را داخل شوی 250 کسانی هم په تورخم دروازه افغان چارواکو ته حواله کړي دي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د تورخم دروازې د وفاقي حکومت په امر بند کړې ده او د خلاصېدو د امکان په اړه څه نشي ویلای. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لړکی شوی سیمینار کې د ګډونوالو وینا وه چې تر څو فاټا کې قراری نوي راغلي تر هغه پاکستان نشي مستحکم کېدی نو باید چې قبایلی سیمې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. بل پلو د ځینې ګډونوالو وینا وه تر ټولو ښه به دا وي چې فاټاله د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. زموږ همکار سراج ظهیر دغه سیمینار ته ورغلی وو او موږ له په دغه اړه نور معلومات راکړل.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د شهید بټو فاونډیشن د سوري لاندې د فاټا زمکېدو په نوم یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې د فاټا او د نور پاکستان نه سینیټرانو، مشرانو او زده کوونکو ګډون وکړو. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر خپل وینا کې وویل چې اوس وخت راغلی چې حکومت زر تر زر قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. د نوموړي په وینا باید حکومت د فاټا اصلاحاتو نه لومړی په افغان پالیسي باندې هم نظر تیر کړي او چې د فاټا اصلاحاتو لړکی د پوز لخوا هم څه اندېښنې مخې ته نه دي راغلي نو بیا ولې حکومت اصلاحات نه پیلوي؟ د مشال ریډیو سره خبرو کې د کرمی ایجنسۍ نه سینیټر سجاد توري وویل چې حکومت له دوی سره لوست کړي چې فاټا اصلاحات به عملي کوي.
ایمو ولا کوم ول نه پروسس وو، د رپورت کوم جوړ شوی دا په دې رښنه کې جوړ شوی دی. سدي د ترانزیشن پیریډ 5 سال ترانزیشن پیریډ دی او دا به ګریجولي هو 2018 الیکشن جنرال الیکشن کې به موته کې پی کې ایم پی سیټونه رکې او مو به باندې الیکشن کو سر کمیټمنټ مرشی دی دکی کی پی کی بزم شی وک بیا مثال چاته اعتراض او پی دا بد سی راکی لک سنگ مت سنیٹ کی رکڑی دی او پ نیشنل اسمبلی کی سیٹونه رکڑی دی ساغا پ پٹا باند پ نشی کولے لزنش نشی کولے او نور مل تا کولے شی
پدی مقل شمالی وزیرستان راغلی ملک غلام خان مشال ریڈیو تا ویل قبیل غواڑی چی د دوی سیمی پ خیبر پختونخوا کی شامل کړي
50 چ ایف سی آر بالکل اصلاحات پوری طور بند ایف سی آر آرڈر کو ایف سی آر ختم شی انا بعد او میش پاسو باقی ہم کول ہم بالکل اوڑی دکا سے میش د صوبے سارا تیر ارشی ریلیٹڈ دی او کاغا خیبر دا کاغا بجاور دے کاغا رزای او کا نارت پاکستان دے خپل حدود سارا می دے کی بکے دے علاقے دے ڈسٹرکٹ سارا بالکل ٹچ شی او سرنگ تیر الریڈی قانون پہ دہا قانون دا بمی ربند لاگو شی
د قبیلی سیمو دست کون کو تنظیم الفاٹا سٹوڈنٹس ارگنائزیشن مشر شوکت عزیز مشال ریڈیو تو اول کہ حکومت د دوی غختنه و نه منله نو دوی په احتجاج لاس پوری کړی
مونږ خود فاٹا د مرګ داسې حمایت نه دکړی چې دوی دا کم خبر اوس پکې راو باسل مونږ حمایت په دې باندې کړی دی چې فاٹا دا مکمل تور باندې کې پی کې مرچ کې خو دې دا پر نه دکړی چې دوی لکا یا فاٹا تی جوړی ملکن تر یا نور څه غشې مونږ تراولی مونږ به د دې شی مخالفت هم کوو مونږ به د دې خلاف لکا مهم سٹارټ کوو مونږ به دا شی نه منو مونږ دا ریجیکټ کوو مونږ خو موجوده وخت کې هم په دې باندې شاید کور ته لاړ شو دا چې کم هغه شی روان دی او دینا بعد چې کم دی مونږ به د احتجاجي لارا چې کم دا خورو
مشال ریډیو چې په غونډه کې موجود د قبایلی چارو تجزیه کار او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر نه په دې اړه وپوښتل نو د هغه وینا وه چې د قبایلو ګټه دی کې دا چې ځان له صوبه ورته ورکړل شي
زه د مرجر هم مرګره یم د صوبې هم مرګره یم خو په خپل تقریر کې وایم په هر ځای کې وایم چې زما مقصد د قبایلو لپاره میکسیمم ګټه کول دي په مرجر کې ګټه دی راته وخی چې څوک د مرجر مرګری دی ما خو ته د صوبې ګټه وخیل چې درویش به د سینټرانی خپل به د حکومتي او تقریبا 15% به د نفسي وارد راځي نو دا به تا خپلې وي گورنر به د خپلې وزیران به د خپلې صوبایي ممبران به د خپلې کته غواړې چې مرج شو دا شیان پریدو او مرج به شو خو راته وخیل چې پاکه په دینه کې زیاته ګټه ای بسم الله صاحب اور خو پاکه کې زه ګټه نه وینم
تر دې دمه په فاټه اصلاحات باندې دوه نظرونه مخې ته راغلي دي یو ډله وایي چې قبایلی سیمې دي په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي ځکه چې د دوی ټول معاملات له خیبر پختونخوا سره تړلي دي دغه رنګ د بل ډلې وینا ده چې قبایلو ته دي ځان له صوبه یا کونسل ورکړل شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځنو استازو ویل دي چې د کابینې پر راتلونکو غونډه کې د هغه سیمو په اړه اصلاحات منظور نشول نو په پارلمان کې به لا اپوزیشن ګوندونو سره ملګری شي په دې موضوع باندې ما د کورمنه د قومي سملې د غړي ساجد حسین توري سره خبرې کړې دي نو مو وړې وای
در روان سے کم کے دن ایک میٹنگ ہے کہ بھائی ایک میٹنگ کی دی بندی فیصلہ ونس والا نو مزید کو کا جنرل سوچ ہوا کہ ان کو حکم نے جڑی کی دی حکومت سر مٹھی میں حکومت سے منہ سر تقریبا پتی چلو رو کولو نے جڑے جاتی ہے تو اب ریڈی آرمی چیف ہم بیان کو ویٹ کر لو سر کمیٹے والا حکم رپورٹ دے یا مطلب کی پتی کے دن کی دل بھی میں سنتر ہوا سلی مونگا ہر طریقے سے دی مطلب سپورٹ کو نو سیکورٹی مطلب فورسز طرف نہ او مطلب سول حکومت پارٹیاں نہیں کوئی طرف نہ ٹول پاکستان
حکومت جوڑا خبر زڑنا کی اصلاحات نہ عملی
کی اصلاحات راشی یا مین اسٹریم کا راشی بے اگر نہ بات کل رحیل شریف زمانے کے مطلب جو ہے کمیٹی جوڑا شو ایڈوائزر صاحب جنجوا صاحب مطلب جیسا کوئی طرف نہ شو وہ شاہ روان شو تو کل آخری حد تو ورس جو این ایف سی وارڈ میں 3% روپے مقرر شو نہ اگر 3% حکم دے گا حساب دار مطلب مینٹلی ڈسٹرب کو پرائم منسٹر ہم کلیئر کٹ خبر ہے کہ خدا تو تمہارا پیسے دی پنجاب کی لگا ول گوڑی او مطلب میرے بل دے کی ظلم نہ گوڑی او مطلب سوچ فی کریم نشتا میں فٹا سو پر حکم دی سچو نو حکم دی خبر ہے خبر پوری محدود دی پاتش والی وی نے دو کیبنٹ میٹنگ کی دی اور دی مولانا صاحب پخلی و بسل بل وتی یا چگزی سے پخلی و بسل
تس ہوئے جنب اپوزیشن بینچ نو بند کی نو دین علاوہ تس احتجاجی تحریک فرض کدا سے نہ کی گیستا سو پلان بسی سٹریٹجی بسی چدا اصلاحات عملی شی
مودا میسج ور کڑے کہ 12 تاریخ باندې 12 مارچ باندې انشاءاللہ مدرن ور کو کاگے درن کی کلیئر کٹ دادی تو سوندیار ولی عمران خان افتاب شیرپاو سوائے بھی مطلب ہے پی 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 کی وی پارٹی نے جی آئی والا ان شاء اللہ امید ہے کہ اب ہم سر اپنی یو پیج باندھ دی ہوں کو مطلب ہے کہ جج حق حملہ روز درنے حق حملہ روز تمہارا مطلب ہے کہ ہری چلاوا شو چلاو
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
اوردن کو مشالے رو توگی درنگ شیبے لب پختون خوا کی د مازیګر 15 بجے کی دن کی دی د ملی حامر زدن به مهم خبرون او رو د خبرون نرستو بدتا د قامی او نړیوال بدبوات نا مهم ټکی وړاندې کو خړم به د دیو خبرون
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د هیواد پر ضد کارول کیږي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انکرا کې خبریالانو ته وکړه. کابل په بیا به ویلي چې د هیچا خلاف خپله خاوره استعمالولو ته نه پرېږدي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پنجاب کې د ترهګرۍ مخنیوي په پلمه د پښتنو د ځورونې غندنه کړې. دوی تیر مازدیګر په پېښور کې خبریالانو ته وویل په ټول هیواد کې د وسلوالو ضد عملیات کول ښه کار دی خو پښتانه باید ونه ځورول شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ملک کې د ناامنۍ او پېښو ته په کتو یې په صوبه کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي سلاحکار مشتاق غنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د پوست پولیسو ایف سي او ترهګرۍ خلاف محکمې عملیات روان دي او په سلګونه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو غړو مشاورتي غونډه چې نن ټاکل شوې وه تر روانې هفتې پورې ځنډول شوې ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د بندې کمرې غونډې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق خبریالانو ته وویل چې ټول ګوندونه د پوځي عدالتونو په بیا بحالولو متفق شوي دي خو پیپلز ګوند ځینې تحفظات لري. د عراق پوځي کمانډرانو ویلي د موصل ښار له اسلامي دولت وسلوالو نه د واپس نیولو لپاره د څلور میاشتو راهیسې شروع شوو عملیاتو وروستي پړاو کې ځواکونه د ښار غربي برخې ته داخل شوي دي. د چارواکو په خبره عراقي ځواکونه د موصل المامون سیمې ته ورننوتي دي. د شام د بشري حقوقو د سر لندن میشته اداره وای یو ځانمرګي بریټکون کې له الباب خرګوټي سننیزې پسوسیان نومې کلی کې په یو حمله کې د مخالفه ملیشي ډلې 500 سرتیرو بغډون 15 د چولسي وګړي وجلې دي. رپورټونه وای د یمن په ولایتي سرخر زنګبار کې په یو پوځي مرکز ځانمرګي بریټ کې 8 سرتیري وجل شوي او 13 نور ژوبل دي. د حملې ذمہواري شانه د منلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي. پرون له رویټرز خبري ایجنسۍ سره په امریکا کې ټرمپ ویل دا باوري کول غواړي چې هیواد یې د اټمي صلاحیت لرونکو هیوادونو په سر کې وي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرتو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې سره ظاهر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کلی کی په پاکستان کې د پرل پسې د ترهګری د پیخونه د پډاګ شو چې اوس هم په دې خاوره وسلوال موجود دي او چې کله هم ورته موخه په لاس ورشي نو خپل کاروایی وکړي. نو ځکه د پاکستان پوز اوس فیصله وکړه چې ترهګری د جړل نه ختم کړي او د دې مقصد لپاره یې درت الفساد اپریشن شروع کول پریکړه وکړه. ادریه وړاندې کی د ترهګری پر ضد د دې اپریشن اعلان په داسې وخت کې وکړي شو چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم عملیات لوړاندې روان دي. ادریه زیاتوي که څه هم د وسلوالو د خاتمې لپاره دا رنګ عملیات ډېر ضروري دي خو اصل مسله د انتها پسندۍ یا د سخت دریځۍ سوچ ختمولو ده او دا معامله تر ټولو ضروري ده چې تر څو دغه سوچ نه وي ختم کړی شوی نو ترهګري نه ختمیږي. په کومه چې حکومت تر اوسه بېخي کار نه دی کړی. د ادارې په وینا په اسکولونو کالجونو او یونیورسټو کې د نصاب په بدلون باندې حکومت څه توجه نه ده ورکړي بلکې په نصاب کې اوس هم داسې مواد موجود دي چې د سخت دریځۍ سبب ګرځېدای شي. صوبایي حکومت وی او که وفاقي حکومت هغوی ته د دې خبرې اندازې نشته چې د تعلیمي نظام او نصاب څومره اهمیت دی. ادریه آخري کې لیکي باید چې حکومت په فوري توګه په نصاب کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړي او ذهنونه د سخت دریځۍ نه پاکولو لپاره جدید نظام معرفي کړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادریه کې لیکي د پاکستان په سپریم کورټ کې د درغلیو لړکی د پاناما مقدمې اورېدنه سرته ورسولې شوه. او ویل کیږي چې عدالت به د دې فیصله رستو اوروي. د ادارې په وینا چې دا خبره هر چا ته معلومه ده چې عدالت هر فیصله اوروي، نو قانوني نقطې په وړاندې ږدي. خو اوس عام تاثر دا ورکول کیږي چې په پاناما کیس کې په عدالت کې د قانون په ځای سیاسي جګړه شوې، ځکه چې د اورېدنې وروسته به هرې سیاسي ډلې د عدالت نه بهر غټې غټې دعوې کولې. ادارې اخري کې وایي اوس چې په پاناما باندې د سپریم کورټ فیصله را روانه ده، نو باید چې ټولې سیاسي ډلې د خپلو رای ورکولو نه ډډه وکړي او د سپریم کورټ فیصلې ته صبر وکړي، او چې کوم هم فیصله راشي باید چې ټولې ډلې یې ومني، ځکه چې همدا د جمهوریت ښکلا ده او په دې کې د دې ملک او جمهوریت ګټه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو چارو کې ډیلی بیسټ خبرونې لیکلې دي په پاکستان او افغانستان کې د ناامنۍ او تازه پیښو. ډیلی بیسټ خبرونې په پاکستان او افغانستان کې د ناامنۍ او تازه پیښو ته کتنه کړې ده او لیکلې دي کابل او اسلام آباد چې پر یو بل د وسلوالو د ملاتړ تورونه پوری کوي، نو له دې نه طالبان ګټه پورته کولی شي. بلخوا بلومبرګ ویبپاڼې د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر ضد د پاناما اسنادو مقدمې موضوع څېړلې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې ګل ایاز اوري.
دی ډیلی بیس مجلې لیکلي چې افغانستان او پاکستان ته یو ځل بیا د ترهګرۍ او ناکرارۍ مرکز په سترګه کتل کیږي چې د امریکا لپاره دومره خطرناک دی چې څرنګه په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلواله ډله ده. مجلې لیکلي په تیرو څو ورځو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې پکې خونړۍ حملې هم ترسره شوې دي. د دغه پیښو ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان نه جلا شوي مختلفو ډلو منلې ده، او دا هم هغه وسلواله ډله ده چې په 2010 کال د مې په میاشت کې په نیویارک ټایم سکوایر کې د بارود ډګ گاڑی الوزولو ناکامه هڅه کړې وه. په دې وروستو کې د ځانمرګي بریدونو او نور پیښو وروسته پاکستان له افغانستان سره پوله وتړله، او افغان حکومت ته یې د مشکوکو ترهګرو یو فیرس هم سپارلی وو. د دې په ځواب کې افغانستان هم یو فیرس پاکستان ته سپارلی وو. خو ډیلی بیس مجلې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان پر یو بل د وسلوالو ډلو سره د مرستو تورونه دواړو خواو ته طالبانو ته موقع په لاس ورکوي چې خپل فعالیتونه بیا شروع کړي او نور قوي شي. بلخوا بلومبرګ ویبپاڼې د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو د مقدمه په اړه لیکنه خبره کړې ده. د پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم او د هغو بچو په بهر هیوادونو کې په غیر قانوني توګه د جایدادونو اخستو تورونه دي. په سپریم کورټ کې تحریک انصاف او جماعت اسلامي د وزیر اعظم پر ضد درخواستونه ورکړي وو، او د هغې مقدمه اوریدنه هم سرته رسیدلې ده. خو بلومبرګ په خپل مقاله کې لیکلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي نواز شریف د خلکو په نظر کې ګرم دی. په ټولنیزو ویبپاڼو خلک د پاناما اسنادو په اړه تازه معلومات شریکوي چې ټول د هغې مقدمه فیصلې ته انتظار باسي. بلومبرګ لیکلي چې نواز شریف او د هغه کورنۍ په وار وار دا تورونه رد کړي دي. بلومبرګ د نواز شریف د وایان مصدق ملک او د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب سره د رابطې کوشش وکړو، خو جواب یې ورنکړو. وزیر اعظم نواز شریف دا مهال د ترکیې په درې ورځني سفر دی، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات هم کړی دی. بلومبرګ ویبپاڼې لیکلي چې د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2018 کال د درغلیو په فهرست کې پاکستان د 168 هیوادونو کې په 168 نمبر دی. بلومبرګ ویبپاڼې د عمران خان په حواله لیکلي چې د پاکستان په پرمختګ کې د نورو مسلو پرتله درغلي او ناسمه حکومتداري زیاته ذمہواره ده.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو
سروه
پ درینی مبجو
جمهوریت
پ پاوکم سلورو بجو
تړون
پ پاوکم پینزو بجو.
عراقی پوز وایي د موسل خار هوایی ډګر د اسلامي دولت د وسلوالو نه نیولې دي. له 2014 کال راهیسې دا اړومبی ځل دی چې حکومتي ځواکونه 13 ورځ د دې خار هوایی ډګر ته ورننوتل. د دې هوایی ډګر زیاتره برخې ویجاړې شوې دي، خو د دې نیول د عراقي ځواکونو لپاره مهم پرمختګ بلل کیږي. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
عراقي ځواکونه د پنځشنبې ورځې په وروستیو کې د موسل شهر هوایي ډګر ته ننوتل. د اسلامي دولت ډلې څخه د موسل شهر د بیرته نیولو عملیاتو یوه برخه ده. عراقي ځواکونه چې هوایي ملاتړ درلود وتوانېدل له جنوبي برخې څخه د موسل هوایي ډګر ته لار ومومي، او ظاهرا هلته له مقاومت سره هم مخامخ شوه. د عراق د پوځ یوه افسر ډګروال مهدي عباس د پرونی پرمختګ په اړه د رویټرز خبري اژانس ته وویل دی وی د موصل هوایی دګر وس مش په بشپړ کنټرول کې دی. دغه راز د هغه په شاو خاصیمه کې د قندو د تولید فابریکه هم تصفیه شوې ده. که څه هم ویل کېږي د دغه هوایی دګر ډیری ودانۍ لوړاندې ویجاړې سوي او کار نه ترې اخیستل کېږي، خو د څلور میاشتنیو عملیاتو په ترڅ کې په لومړي ځل دغه هوایی دګر ته ورننوتل د عراقي ځواکونو لپاره د پام وړ پرمختګ بلل کېږي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه لا د موصل د هوایی دګر شمالي برخو ته نه ورسېدلي او د ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو له کبله په احتیاط پر مخ روان و چې د اسلامي دولت ډلې له مقاومت سره مخامخ سوه. په سیمه کې د عراق د پوځ قمندانې وویل له دې سره هم مهاله چې سرتیرو د هوایي ډګر پر لور پرمختګ وکړ، د تروریزم ضد خدماتو ځواکونو هوایي ډګر ته څیرمه د غزلاني په نوم پر یوې پوځي اډې برید وکړ. د دې پوځي اډې او هوایي ډګر په نیولو سره دولتي ځواکونو خپل لار د دجلې رود لویدیځو سیمو ته پرانیزي. د موصل ختیځ برخه تیره میاشت له داعش وسلوالو تصفیه سوې ده. موصل په دوو لویدیځو او ختیځو برخو ویشي. د دغه رود ټول پلونه ویجاړ سوي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د هوایي ملاتړ او پوځي سلام مشورو په مرسته د عراق د جګړې په ډګر کې یو اساسي رول لوبولی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي. رایټرز خبرې ایران سره په امریکا کې ټرمپ د اټمي وسلو چین او په نورو موضوعاتو تفصیلي خبرې کړې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. ګلایاز د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي او د اټمي وسلو په فهرست کې هغه هیواد په لومړي نمبر یقیني کول غواړي. ټرمپ د زیارت پر ځای له رویټرز خبري اجانس سره د هر اړخیزه او تفصیلی مرکه کې دلیل ورکړ چې د امریکا د اټمي وسلو صلاحیت کم شوې دي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو محدودولو په نوي توافق کې ویل شوی چې دواړه خواوې باید د راتلونکي کال تر فروری پورې د ستراتیژیکو اټمي وسلو زیرمې محدودې کړي چې د لسو کلونو په دوران کې یې ستا له یو بل سره مساوي شي. د نیو سټارټ په نامه توافق کې ویل شوی چې دواړه خواوې به تر 800 نه زیات بین البراعظمي بلاستیک او نورې درنې وسلې به نه پر ځای کوي. په دې کې د اټمي وسلو د توازن خبره هم شوې ده. ټرمپ په خپل دفتر کې په خبرو کې ویل دا توافق یو اړخیزه دی او یو له هغو بدو موافقو دی چې د ده هیواد کړی دی. د ویل د اداره به اوس ښې موافقې کوي. ټرمپ بیا بیا له ایران سره د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو هغه اټمي تړون غندلی چې د اټمي پروګرام محدودولو په بدل کې پر تهران لګیدلی بندیزونه لري کوي. ټرمپ په مرکه کې دا خبر په ګوته کړه چې ماسکو د کروز مزایلو پر ځای کولو سره د 1978 کال د وسلو کنټرول کولو تړون څخه سرغړونه کړې ده. ټرمپ ویل دا د دوی لپاره لوی معامله ده. نوموړي زیاته کړه چې له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به دا معامله راپورته کړي چې کله هم ورسره ویني. ټرمپ په چین هم نور فشار زیات کړي چې د شمالي کوریا د امنیتي چیلنجونو مخه ونیسي. د ویل باید بیجینګ په پیانګ یانګ اثر وکاروي او د چین لپاره دا ډیره اسانه هم ده.
دانی منړی غږ
هم زمانه کاله واغسته هم زمانه سامان ور هم را نه زما کټ دې بوت یو د اساو میا
ساک په ماتر شو نو ماو چې دا زما پرنه مند چې کومې دې کنه پکار د دې رڼا ته نو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته نو فکر ورته چې کومې د تسلې د لپاره چې کومې په مختک د لپاره جوړي هغه ګله خزان تر شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدلی شئ. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په پاکستان کې د نامنه او تر لړۍ وروسته حکومت تیر دی عمل ته کتنه کړې. هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو خلاف د بے شکه اقدامات وکړي خو اساسي بشری حقوقونه دې هم په پام کې ونیسي. په دغه اړه باندې د ملیحا امیرزاده راپور ته غوږ دو.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي تیره اونۍ د سند په سیون کې د لال شاباس کلندر پر مزار ځانمرګي برید په داسې حال کې وشو چې تر هغې مخکې په لاهور، پېښور او کوټه کې ورته حمله شوې وې. د لال شاباس کلندر په مزار ځانمرګي برید هغه وخت وشو کله چې هلته راجمع شو خلکو دمال کولو. په دغه برید کې خواوشا اته اتیا کسان ووژل شول چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل ول. هیومن رائټس واچ لیکي کله چې داسې پېښې کېږي نو خلک له حکومته جواب غواړي، ځکه چې په تشدد کې عام وګړي په نښه کېږي خو بیا هم وسلوالې ډلې په هیواد کې دننه وده مومي. د ادارې په خبره که څه هم حکومت په خپلو څرګندونو کې ولس ته د تحفظ ورکولو ذمهواري مني او وایي چې د پېښو تر شا د لاس لرونکو کسانو خلاف په کاروایي کوي، خو بیا حکومت په خپل ردعمل ښودلو کې بنیادي بشري حقونه په پام کې نه ساتي. اداره د پېښې بس په سلیر ویشتو گھنٹو کې د سلو زیاتو کسانو پر وژنه او د نورو کسانو د گرفتارو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې آیا د هر څه قانوني دي که څنګه. اداره وایي په دې اړه له ولس سره هم تر اوسه معلومات نه دي شریک کړل شوي د څه چې ژمنه شوې وه. هیومن رائټس واچ وایي اوسنی قوانین او د امنیتي ځواکونو پخوانی روش په دې اړه اندېښنې نورې هم سیوا کوي. اداره د نېشنل اکشن پلان لاندې د پوځي عدالتونو د جوړېدو حواله ورکوي چې پکې مشکوک وسلوالو ته پانسه هم ورکړل شوې دي. هیومن رائټس واچ لیکي خپل دغه ادارې او په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکو ډلو په تصادم کې د شو وژنو د پلټنو غوښتنې کړې دي. د ادارې په خبره په وسلوالو بریدونو کې لاس لرونکي کسان باید په سم ډول په ګوته کړل شي او د جرم په مناسبت د ورته سزا ورکړل شي.
احمد شاہ اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجه او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدل شي.
په کوم ایجنسی کې د حکومتي چارواکو له علي شیرزو، مسوزو او پاړه چمکني د مشرانو سره یو جرګه شوې ده. چارواکي وایي د جرګې مقصد د نامنه ختمولو او د امنیت پر ځای کول دي. بیا د جرګې مشران وایي که هر هغه ګام چې د سیمې امن لپاره وي دوی به ورسره مرسته کوي. په دغه اړه تاریخ ورکزی نور حال راکړي.
دغه جرګه چې د سیمې انتظامی او عسکري چارواکو په سرپرستۍ کې د سدې په چارو کې وشو د علي شیرزو، مسوزو، زهمش او پړچم کني شاوخوا 200 مشران پکې شامل وو. د منځني کورمې پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال لوډیو د ویل په جرګه کې ځایي مشرانو ته وینا وشو چې په سیمه کې امنیت په ټینګولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
امن ته نقصان رسولو په باره کې هغه ته هدایت وشول چې تاسو به ریشی باندې خبر موږ تاون کو او داسې خلک چې تاسو ته یو سره د مشکوک دي او کلی وطن امن خرابولو کوشش کوي نو د دې په تاسو موږ سمراسته کو مکمل مخنیوي وکړو.
په جرګه کې شامل د مسوزو یو مشر ملک سیف الله وای موږ دا باور ورکو چې امن برقرار په ساتلو کې به د حکومت پوره ملاتړ کوي.
دا خیر ته په کور دې څه کوند کې شک پرې وته اول خو مغزه کې په کور دې څه فورا نور باندې عمل وشي نه حکومت تر اطلاع ورکړي چې مل د پاره قرباني ورکول په هر انسان په هر مسلمان فرض ده.
د پاچم کني ملک سید عباس مشال لوډیو توای په سیمه کې امن په ډیره سخت راغلی دی او که څوک دا خرابول غواړي نو موږ یې خلاف یو.
که لور دې که سنتر کوم دې که اپر کوم دې که کله شرګر دې که دې حق وسیلې دې که دې ګیرا شکوارې که دې هغه مکنی له سره دې.
واضح دی چې دغه جرګه په داسې وخت کې وشوه چې څو ورځې وړاندې د باړچم کني په ماڼو سیمه کې وسلوال طالبانو پر امنیتي ځواکونو برید کړی و. پولیټیکل انتظامیه په دې برید کې له لسو زیات وسلوالو د مړو دعوه کوي. په دې اړه وسلوال طالبانو لخوا تر اوسه څه دریځ مخې ته نه دی راغلی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان کې کارپوهان وایي چې راتلونکي میاشت پاکستان کې کیدونکي شپږم سر شمیرنه د هغه ژبو ویونکو لپاره یو ښه موقع و کم چې غواړي دغې ژبه په قامي کچ وپیژندل شي. په دې ژبو کې ګلګیتی، بروشوسکي، شینا، اورمړی او د چترال د سیمې په شمول د لرې پرتو سیمو ژبې شاملې دي. په دغه موضوع باندې زبنګا د همکارۍ راپور اورو.
پراتلون کې مارچ کې کېدون کې د سرشمیرنې په فارم کې د ملک کامی شبي اردو نه علاوه د سلور واړو صوبو نمایه شبي پښتو، هنکو، پنجابي، سندي، بلوچي، برهوي، کشمیری او سرایکی شامل کړی شوی ده. د پاکستان د شماریاتو محکمې په پاکستان کې نورې ویونکي ژبې د نور یا ادرس په خانه کې ورکړي دي. په دې ژبو کې ارموړي، بروشوسکي، شینا، گلگیتی، کووار، پهاړي او د ملک د نورو لرو پرتو سیمو ژبې نه دي شامل کړی شوي. دې لړکې په پېښور کې د ګندارا هنکو بورډ مشر ډاکټر ضیاءالدین وایي دا به د پاکستان د آئین خلاف ورزي وي چې د نورو ژبو اعتراف ونه کړی شي.
د لرې پرتو سیمو د ژبو ویونکو دا حق جوړیږي چې د هغې پېژندلو وکړی شي. په چترال کې سوارلس ژبې ویل کېږي او د کووار ژبې نه علاوه دیارلس نورې ژبې هم هلته ویل کېږي. دا شان سوات او د بحرین په سیمو کې د پښتو نه علاوه اووه نورې ژبې ویل کېږي. د دې نه علاوه په ډېر اسماعیل خان کې پنځه ژبې ویل کېږي. ضرورت دا دی چې د ټولو اعتراف وکړی شي، هغې ته درناوی ورکړی شي. باید چې د دې ژبې ویونکو ته موږ سپک ونه ګورو او هغې د دویمې درجې ولسي وګړي جوړ نه کړو.
د زیاتکړه کال 1998 کې پېښور های کورټ ته یو درخواست کړی وو چې هنکو ژبه د سرشمیرنه کې شامل کړی شي. کمی سره چې اوس کشمیری هم د سرشمیرنه په فارم کې شامل کړی شوی ده. په اسلام آباد کې د قاضی اعظم پوهنتون د مطالعې پاکستان د څانګې پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل وایي یو ملک په سرشمیرنه کې د انسانانو د قبیلو او لسانی شناخت د ضرورت د ټولو نه اول محسوسیږي.
مونږ چې بهر دنیا ته د خپل ملک د انسانانو شناخت او پیژندلو د سرشمیرنې په بنیاد خایو، نو که مونږ د دې ژبو خانه هم نه لرو، مونږ دا ژبې په سرشمیرنه کې شاملو هم نه، نو مونږ به څنګه د خپل ملک چې کوم لسانی پیژندلو ده هغه په دنیا ته څنګه خایو؟ او زمونږ دننه به ډېرې مسلې، یعنی د دې ژبو ویونکي به پخپله احتجاج کوي او د دې ملک ویونکي به وایي چې زما دا ژبه ده، زه په دې ملک اوسېدونکی یم، دا زما آئیڈینٹی کارڈ دا زما پیژندلو ده، نو زما ژبه چرته لاړه؟
کله چې مشال ریډیو په دې باب له شماریاتو د محکمې ډایرکټر حبیب الله خټک نه دیلر کې وپوښتل، نو د نوموړي وینا وه چې اوس خو فامونه جوړ کړی شوی دي، خو راتلونکي لپاره به دوی دا معاملې پام کې نیسي.
یو لیول چې دی ساتلی دي چې بای دوه پرسنټیج والا په آبادی چې دی دا ژبه وای هغه ژبه تاسو دلته شامل کې کوشنیر کې چې دین لاندې نو بیا دی نه شامل کړي.
پاکستان کې دوه ویا ژبې ویل کېږي. ژبپوهانو په وینا باید چې ټولې ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره دوی ته اهمیت ورکړی شي.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221112015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی.
د ټولنیزو رسنیو فعال احمد وقاص ګورایا وایي ورباندې د اسلام پیغمبر سپکاوي تور لګېدو له کبله یې په پاکستان کې کورنۍ له ګواښونو سره مخامخ ده. نوموړي لاغه پنځو فعالانو څخه یو وو چې تېره میاشت له لاهور ورک کړل شوی وو. نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې دي.
سب سے پہلے تو اگر آپ لفظ موچی دیکھیں تو وہ بڑا مزاق کا لفظ تھا. بوٹ
نمڑے خود موچی یا چمیار مانا دا بوٹ پالش والا زمک پا میڈیا سیاست والا نو پوہانو کدا سے خلق شتا چھ دا پاو جنوم استعمال وی او خپل حیثیت لوڑوی نمک ہاگو تا موچی ویل مقصد هغه خلق چھ دا پاو جنوم استعمال ولو سارا طاقت ترلاسا کبل غواڑی دوم مقصد مدا و چې د پاکستان هر اداره باید په سیاست کې مداخله و نه کړي. نو د دې لپاره ښه طریقه دا هم و چې هغه خلک هم ځان ته متوجه کړو او سیاسي طنز و مزاح هم.
خو ګورا صاحب، تاسو په ټولنیز میډیا باندې دا فعالیت د څه مقصد لپاره کولای؟
په یو ریاست کې باید د ټولو لپاره یو قانون واکمن وي. ټول انسانان برابر دي او تاسو یو کس د مذهب یا نسل پر بنیاد نه لوړ، نه کم، نه کافر او نه غدار ګرځولای شئ. خو له بده مرغه په پاکستان کې په دې کې یو خبره نه خوښول کیږي.
احمد وقاص ګورای صاحب، چې کله تاسو وتښتولاست نو د پاکستان پر ځینو ټلویزیون چینلونو داسې وویل سو چې تاسو به د پیغمبر اسلام سپکاوی کولی، خو وروسته تاسو دا دروغ وګڼله او هم ویل چې د پیغمبر د سپکاوی تصور نسی کوی. او چې دغه تور در باندې لګېدلی، تاسو هالینډ ته راغلی یاست، خو هلته په پنجاب کې هم پر کورنۍ څه تیریږي؟
زما کورنۍ له یوه کوره بل ته کډه شوه، خو هلته هم د کوڅې خلکو تنګول چې تاسې احمدیان شوي یاست، د اسلام خلاف سازشونه کوي. زما یو تره جماعت ته تللی و خو ورته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه. ټولنیز فشار لا هم پر ځای دی. زموږ دوستان او خپلوان دړکی راکوي. زموږ هغه خپلوان چې له مذهبي پلوه انتها پسند دي زموږ کور ته راځي او د کورنۍ غړو ته مو وایي چې تاسې د وقاص ګورایا ملګری یاست او موږ به تاسې پرې نږدو. زما ځینې انتها پسند خپلوانو زما پلار ته ویلي ول چې که وقاص ته تښتونکو له منګولو را خلاص شو نو بیا به یې موږ ووژنو.
داسې ویل کېدل چې تاسو د دې لپاره لا درکه کړل شوي یاست چې د ټولنیزې میډیا نورو فعالانو ته چې په وسلوالو یا فوج پر تګلارو تنقید کوي هغو ته دا پیغام ورکړه سي چې نور غلی ساست. آیا تاسو چې را خلاص شوي یاست تاسو وینئ چې هغه غلی شوي دي؟
پر فیسبوک د روشنی هم کلامی په نوم پاڼې وي چې ورته د پاکستان اتلان ویلی شو چې دریځ یو چې پاکستان د ټولو په شریکه دی او ویل به یې چې رنګ مذهب او نسل د هر چا ذاتی معامله ده او ټول شهریان یو شان حقونه لري او د دغو پاڼو به د ادارو او سیاسي ګوندونو پر غلطیانو تنقید کاوه خو اوس بندې شوي دي. هغو پاڼو چې زیات محنت یې وکړ او متبادل فکر یې رامنځته کړ او دا بېله خبره ده چې زموږ ریاست هغه فکر خوښوي او کنه خو هغه خلک چې له نورو یې مختلف فکر کاوه هغو ته یو مختلف نظر ترلاسه کېده. تاسې د سیون شریف وسلوال برید وروسته پر ټولنیزې میډیا نظر واچوئ نو داسې خلک به فعاله ووینئ چې په زرو طریقو به دا ثابتوي چې برید ښه و چې وشو خو د دې پاڼو له بندېدو سره چې د دې په ځواب کې کوم متبادل سوچ مخې ته راته هغه بیخي ختم شو.
تاسو چې کله تښتول سوي نه واست هغه وخت تاسو به پر ټولنیزه میډیا د ترګري خلاف څه مبارزه کوله؟
د ترهګرۍ خلاف موږ ډیر زیات کار کړی دی. زموږ د ملګرو یوې ډلې پر ټولنیزې میډیا فعاله د انتها پسندو ډلو پاڼو د بندولو پوره طریقه کار جوړ کړی وو. موږ به هغه پاڼې چلیدو ته نه پرېښودلې او د نفرت خپرولو د ثبوتونو پر اساس به مو د دوی پر ضد د هغې پاڼې چارواکو ته وویل او بندې به مو کړې. نتیجه دا شوه چې دوی مو له ټولنیزو رسنیو ورک کړل.
اخیری پوښتنه احمد وقاص ګورای صاحب دا کوم چې ستاسو د لا درک کېدو وروسته پر کورنۍ مو
ما تاسو ته د خپل درې کلن زوی خبره کړې وه. زما تر تښتونې مخکې هغه خبرې کولی نه شوې خو تر تښتونې وروسته هغه خبرې شروع کړې. غوسه یې شروع کړه. زه چې را خلاص شوم له هغه را وروسته اوس هغه شپې مهال خوب نشي کولی. ټوله ورځ په کور کې شیان غورځوي را غورځوي موږ وهي ماشومان ټکوي. یعنې د ده رویه جارحانه شوې ده. د ده د رویې په بدلېدو کې به اوس کلونه کلونه لګي. له خلاصېدو وروسته مې خپل پلار ولید خو اوس هغه پخوانی کس نه دی پاتې شوی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا کینه فلسه په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د خبرونې خري شی بودر رسیدلی او د بلیها میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه اور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د هیواد پر ضد کارول کیږي. دا خبره نوموړي تیر ماښام پنکره کې خبریالانو ته وکړه. کابل په بیا بیا ویلي چې د هیڅ چا خلاف بل خاوره استعمالېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پنجاب کې د ترهګرۍ مخنیوي په پلمه د پښتنو د ځورونې غندنه کړې. دوی تیر مازیګر په پېښور کې خبریالانو ته وویل په ټول هیواد کې د وسلوالو خلاف عملیات کول ښه کار دی خو پښتانه باید ونه ځورول شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په ملک کې د نام پیښو ته په کتو په صوبه کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي سلاکار مشتاق غنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ پولیسو اف سي او ترهګرۍ خلاف محکمې عملیات روان دي او په سلګونه مشکوک کسان نیول شوي هم دي. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو غړو مشاورتي غونډه چې نن ټاکل شوې وه د رواني هفتې پورې ځنډول شوې. تېره ورځ په اسلام آباد کې د بندې کمرې غونډې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق خبریالانو ته وویل چې ټول ګوندونه د پوځي عدالتونو په بیا بحالولو متفق شوي دي خو پیپلز ګوند ځینې تحفظات لري. د عراق پوځي کمانډرانو ویلي د موصل ښار له اسلامي دولت وسلوالو نه د واپس نیولو لپاره د څلور میاشتو راهیسې شروع شوو عملیاتو وروستي پړاو کې ځواکونه د غربي ښار غربي برخې ته داخل شوي دي. د چارواکو په خبره عراقي ځواکونه د موصل المامون سیمې ته ورننوتلي. د شام د بشري حقونو د سر لندن میشتې اداره یو ځانمرګي برید کوونکي له الباب خارګوټي سرنیزې په سوسیان نومي کلي کې په یوه حمله کې د مخالفه ملیشي ډلې 500 سرتیرو په ګډون 15 ولسي وګړي وژلې دي. رپورټونه وایي د یمن په ولایتي سرخار زنګبار کې په یو پوځي مرکز ځانمرګي برید کې 8 سرتیري وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي. پرون له رویټرز خبري ایجنسۍ سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ ویل دا باوري کول غواړي چې هیواد یې د اټمي صلاحیت لرونکو هیوادونو په سر کې وي.
خبرونه مو اوریدل کوم دغه سره زمونږ د خبرونه وخت پای ته رسیدي چې په دغه فریکوئنسي تاسو پاتې شئ. نو تاسو د ډیو ریډیو نشریات اوریدئ. شم د سره خپل قربا شاین بنيري د خبرونو ویان دی مدي حامد زاده او زمونږ ټکنیکی مرستيال جنتن د اجازه تور کې ته الله پامان.